روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
پیمیم سلام مومنه ز فرید سیال د شفیق ارده تخنیکی چارو په سمبلخت نن د روغتیا ژوند په پروګرام کې اساسي قربانی یو. اوس د ازادي راډیو خبرونې د سهار لښپګو د مخام تر شپګو په لنډو سپو 1925 مترو د مخام لښپګو د سهار تر شپګو په منځني صفاتو لښپګ نوي تاسو اوریدلی شي. زموږ د نننی پروګرام موضوع په ژمي کې د ساري تنفسي ناروغیو په اړه باندې ده. اوریدونکو تاسو کولای شي چې زموږ سټوډیو ته همداشي بزنګ وهي او د خبرونو له میلمنو څخه په دې اړه باندې چې په ژمي کې بدن څه ډول پاملرنې ته اړتیا لري، سړه هوا ورباندې څه اغېز کوي، کومې تنفسي ناروغۍ او ناروغۍ ته څه پیدا کېدلی شي، او دغه تنفسي ناروغۍ چې زیاتره یې په عام ډول باندې خلک ورسره مخ وي، ریزش وي یا ټوخی وي یا د سینې درد وي یا ورته نورې ناروغۍ چې پیدا کېږي په ژمي کې، په دې تړاو باندې هر ډول پوښتنه لري که غواړئ خپلې تجربې را سره شریکې کړئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00 300 300 درویشت 201 یولس. تاسو کولای شئ چې زنګ ووهئ که پوښتنه لري، که تجربې لري او که نظر لري را سره یې شریک کړئ. نن په پروګرام کې را سره دوه دانې ډاکټر صاحبان میلمانه دي چې یو د کابل په انتانی روغتون کې د انتانی ناروغۍ متخصص ډاکټر فرید الله عمری او بل هم د عام روغتیا وزارت د کتلوي معافیت د پروګرام پوښنه مسؤل ډاکټر ګلا خان ایوب دی. تاسو دواړه ستړي مشه په خیر راغلی پروګرام ته. عمری صاحب، که تاسو ته په پیل کې راشم، کله چې هوا سړه شي، ژمی پیل شي، په ټوله کې د هوا په سړېدو سره د انسان په بدن کې او په ټوله کې د انسان د بدن په معافیت سیستم کې چې د بدن دفاع کوي، په دې کې څه ډول تغیرات راځي د هوا بدلېدو سره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه آغلی سیال، زه هم خپل نیکې سلامونه لومړی تاسو ته، د تاسو تخنیکي همکارانو او مازه ډاکټر صاحب او ډیر محترم او اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې لبانه چې ټول دوستان روغ او جوړ وسی او یو ښکلی شپه کړی وي، د یخ څخه هم دا خبره عالی وي. نو را به شو ستاسو پوښتنې ته داغلی سیال. ریښتیا هم چې د ژمي موسم د تنفسي انتانات سره تړلی ده، او لکه څرنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، دا مختلف فکتورونه دي چې دغه ناروغۍ په ژمي کې رامنځته کوي. اول کرا شدو تا چې خپل باندې د دغه محیط یعنی هوا سړیږي یا یخیږي، دلته د انتاناتو دپاره یعنی د مکروبل خصوص که پام ټکوي د مکروبونو لپاره، هغه که وایرسونه دي، بکتریا او فنګسونه دي او همدارنګه پرازیتونه، د بعضې د انتاناتو لپاره زمینه مساعده کیږي چې د انسان عضویت ته داخل شي او هغې ته تنفسي ناروغۍ ستونزې رامنځته کړي. دوهم دا چې خپل باندې د هوا په سړېدو سره هغه څېړنې تحقیقات چې شوي دي، د انسان د عضویت یا د بدن هغه دفاعي سیستم یا معافیتي سیستم یا ایمیونیټي سیستم کمزوری کیږي او د انتاناتو دپاره زمینه مساعده ای. او دریم دا چې په خپل باندې دغه د هوا سړېدل زموږ د مخاطی غشا د وچوالي سبب ګرځي. یعنی چې موږ خپل باندې دغه په نورمال حالت کې، یعنی د هغه مخاطی غشا چې کله وچه نه وي یعنی لنده ای، دا خپل باندې یو دفاعي سیستم حیثیت لري. نو کله چې دغه د مخاطی غشا بالخصوص د پزې په قسمت کې وچیږي، دلته د ویروسونو د مداخلې لپاره زمینه مساعده کیږي او ویروسونه مداخله کوي او موږ په مختلفو تنفسي ناروغیو باندې اخته کوي.
مننه ډاکټر صاحب. کور ودان تاسو ته بیرته راشم. اوریدونکو تاسو بیا هم شمیره تکراروم، کولای شئ چې زنګ ووهئ 00 300 300 درویشت 00 یوولس. تاسو موږ د واتس اپ شمیره ده، همدا شی به کولای شئ زنګ ووهئ او له ډاکټر صاحبانو د ژمي په موسم کې د تنفسي ناروغیو په اړه باندې چې هر ډول پوښتنه لري کولای شئ ورنه مطرح کړئ. ډاکټر صاحب ایوب، که تاسو ته راشم، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب عمری وویلې، د ژمي په موسم کې د بدن معافیت یو څه کمیږي، دغه ډول تغیرات او په بدن کې بیا د معافیت کمیدل ورسره لکه څنګه چې دوی ویلي په پزه کې عموما دغه غشاوې ضعیفه کیږي یا وچیږي، نو زمینه دې ته برابره وي چې میکروبونه ننوځي. هغه عمده ناروغۍ چې په دغه وخت کې ورسره خلک مخ کیږي، که څه ورسره خلک بلد هم دي چې سینه بغل شو یا ریزه شو یا دې ته ورته نورې ناروغۍ شوې، په ټوله کې کومې ناروغۍ انسان باندې ډېر زیات تاثیر کوي په دې موسم کې؟
بله، سیال صاحب تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو درنو اورېدونکو ته تاسو تخنیکي همکارانو او زما بل همکار ملګری ډاکټر صاحب عمری ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
الله دې وکړي چې ټول روغ اوسئ. لکه څنګه چې ډاکټر صاحب عمری ورته اشاره وکړه، نو د ژمی چې دی خو دغه د نفسي ناروغیو دپاره ډېر مساعد وخت دی، یا دی ته موسمی ناروغۍ چې ویل کېږي، خصوصا په ژمي کې چې ډېرې رامنځته کېږي همدغه تنفسي ناروغۍ دي. نو د دغه ناروغیو خو لکه مخکې چې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه، تاسو هم ورته ورمیادونه وکړه، تنفسي ناروغۍ خو په ویل کې که ووایم چې تر ډېر بریده همدغه ریزشونه یا زکامونه دي او هم انفلوئنزا ده، او د دې په تعقیب باندې بیا لکه هماغه سینه بغل رامنځته کېږي. او دغه د تنفسي لاره کې چې کومه لاره ده، دغه برانکسونه هم په دې ناروغۍ باندې اخته کېدلی شي. خو د ټولو نه د اندېښنې وړ خبره دا ده چې ځینې مزمنې ناروغۍ دي چې هغه تنفسي ناروغۍ دي، لکه د سالنډې یا د آسما چې ورته وایي، او یا د دې نه ورخوا ته یو چې بله مزمنه ناروغي چې د سی او پی ډي په نامه باندې یادیږي، یعنې په ځینې کې دغه ناروغي ډېرې زیاتې خطرناکه کېدلی شي. او د بلې خوا نه لکه تاسو هم ورته اشاره وکړله، هم څنګه یادونه وکړه چې په ځینې کې سره د دفاعي سیستم د بدن ښکته کېږي. نو څومره چې دفاعي سیستم ښکته کېږي، یعنې د میکروبونو په مقابل کې دفاع کمزوري کېږي، همداسې د دغه میکروبونو دپاره د دوی د تولد تناسل د دوی د ودې دپاره دغه وچه او یخ هوا چې د ډېره مساعد کوونکي فکتور په حیث باندې کار کوي، نو دغه ټول هغه تغیرات چې د موسم سره تړلي دي د دغه خطرناکو او وزنکو ناروغیو لپاره مساعد کوونکي فکتورونه دي. نو په دغه د ژمي په مهال سره تیره بیا ریزشونه، انفلوئنزا، همدغه مزمنې تنفسي ناروغۍ چې دي، دغه ډېرې زیاتېږي. د دې ترڅنګ داسې څېړنو هم جوته کړې ده چې د یخنۍ سره او د ژمي په راتلو سره په انسانانو کې د زړه حملې هم اضافه کېدلی شي، زیاتېدلی شي. نو دا ټول هغه څه دي چې د ژمي د موسم یا د سړې هوا سره مستقیما یا غیر مستقیم تړاو لرلی شي.
مننه کور ودان ډاکټر صاحب ته تاسو راګرځم. ډاکټر صاحب عمری که تاسو راته وای مخکې لرې چې په دغه ناروغۍ او خبرې وکړو چې منسړول نخې نښانې دي او څنګه یې تداوي کولی شو، راځئ چې په وقایع خبرې وکړو. کله چې هوا سړه شي، اوس یوازې افغانستان کې هوا سړنده بلکې ککړه هم ده، د وروستیو کې بارانونه نه دي شوي، د کابل په شمول په ټولو ولایتونو کې هوا ککړه ده او خلک شکایت کوي چې دوی ډېر په تنفسي ناروغیو باندې اخته دي. مخکې له دې چې په دغې ناروغیو څوک اخته شي، د بدن د تقویت لپاره چې په سړه هوا کې معافیت کمیږي څه کول پکار دي؟ آیا داسې حل لار شته ده چې مخکې له دې چې دغه ناروغۍ په یو چا باندې راشي هغه یې مخنیوی وکولی شي؟
بله دقیقا آقای سیال، لکه ترنگ چې تاسو هم ویل او ډاکټر صاحب هم مخکې ورته یو اشاره وکړه، راو شو دې ته چې کچیر موږ غواړو چې ژمی کې په تنفسي ناروغۍ باندې اخته نشو، اول باید عام روغتیا محترم وزارت هغه مسیجونه چې موږ ته وایي هغې ته باید درناوی وکړو. یعنی مخکې له دې څخه چې نور ټکې د وقایې ته ولاړ شو، موږ باید هغه واکسین چې راته راکول کېږي په کلینیکونو کې په وړیا توګه هغه باید همیشه باید واخلو. دوهم دا چې موږ باید ډېر کوشش وکړو چې د لاسو مینځل نه تنها په د ژمي او د مني په موسم کې بلکې د کال په ټولو فصلونو کې باید مراعات کړو. دریم دا چې د ژمي موسم چې ده دا یو ګرم موسم ده، په دې کې باید همیشه موږ د ګرم کالیو یا د ګرمو لباسونو څخه استفاده وکړو. او څلورم دا چې ډېر کوشش وکړو چې موږ په خپل ورځني رژیم کې، یعنی د خوړو په رژیم کې، به د ګرمو مایاتو څخه، د میوجاتو څخه په کافي اندازه استفاده وکړو، تر څو پورې چې زموږ معافیت لوړ وي، او نه تنها د ژمي د تنفسي ناروغیو په مقابل کې، بلکې د نورو هغه ناروغیو چې موسمي نه دي، یعنی په مزمن او دوامداره شکل باندې په محیط کې، یعنی په د هیواد په کچه شتون لري، د هغې په مقابل کې مو هم ترونه وقایه کړی وي. بالخصوص زما ډېر ټینګار په هغه چې هغه خویندې وروڼه چې زموږ غږ د آزادۍ رادیو څخه و سهار وي، پر دې باندې دی چې به ډېر کوشش وکړو چې واکسین واخلو، مثلا ګرم کالي واغوندو، او د دې تر څنګ د ګرم موادو څخه په ژمي موسم کې استفاده وکړو. نو دا به یوه ډېره ښه وقایه وي. او یو بل شی هم د یادولو وړ غواړم چې آغلی سیال، که چیرې موږ په تنفسي ناروغۍ باندې، یو لکه څرنګه چې ډاکټر صاحب اشاره ورته وکړه، که چیرې هغه زکام وي یا ریزش وي یا سینه او بغل وي یا یو مزمنه تنفسي ناروغۍ و په دې باندې اخته کیږو، نو موږ باید ډېر کوشش وکړو چې د وقایې په خاطر باندې هغه ډاکټر چې سپارښتنې راته کوي هغه به عملي کوو. لیکن باید هغه خپل ځای و مکان و قاشق و پنجه و ګیلاس هم غوښي کړو، تر څو پورې مو چې هم ځان وقایه کړی وي او هم د دې د ژمي د تنفسي ناروغۍ د ستونزې څخه نور فامیل او نور د جامعې وګړي ژغورلي وي.
مانه ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب ایوب کتا سره ته وایي، دغه ځینې ټکي چې ډاکټر صاحب اشاره وکړه، فلحال په افغانستان کې اوس ناممکن ښکاري، ځکه چې د کډوال چې له پاکستانه راغلی دي او کوم چې په دې وروستیو کې له ایران راستانه شو، که څه هم د ایران نه شمیر کم، خو له پاکستانه ډېر کډوال چې راغلي دي، دوی یا په افغانستان کې زیاتره کسان د دې وړتیا نه لري چې یا ګرم کالي واخلي یا کم خواړه چې ضرور دي باید په ژمي کې واخیستل شي، په ځانګړي ډول د داسې شیانو چې هغه لږ اوبه ولري او صحت ته ګټور وي، د دې امکانات ډېر کم دي. په ځانګړي ډول د ماشومانو لپاره دوی ډېر په دغې ناروغۍ وخته کیږي. ستاسو په اند باندې که چیرې یو کس په همدغه ناروغۍ چې تنفسي ناروغۍ موږ یادوو، د هغې له ډلې یا کریزش وي یا بل ډول یو ډول د دغې ناروغۍ اوسي، کله چې اخته شي بیا یې څنګه مخنیوی کولای شو؟ ځکه ځینو کسانو چې ازادي راډیو سره خبرې کړې، دوی شکایت کوي چې یو ډاکټر ته ځي، دوا اخلي، هغه تاثیر نه کوي، بیا بل ډاکټر ته ځي، هغه هم تاثیر نه کوي، بیا بل ته ځي. یعنی په ټوله کې دا مرض دومره اوږدیږي چې میاشتې وخت اخلي. آیا دا مرضونو جوړېدل لم دومره سخت ده که نه همدغه اقتصادي مشکلات سبب کیږي چې دغه مرض اوږد شي؟
نو ډېر ټکو ته تاسو اشاره وکړله. البته په غریبو ټولنو کې او دغه بده مرغه دغه راستنېدونکي هیوادوال چې په اجباري هیواد ته راغلي دي، نو هغه هم داسې معلومیږي چې ډېر هغه بېوزلي غریب خلک دي چې دلته بېرته افغانستان ته راغلي دي. نو طبعا د غریبو خلکو په منځ کې د وجود معافیتي سیستم هم کمزوری، ځکه دوی کافي خواړه نه لري، خصوصا په ګرمۍ په رارسېدو سره یا د ژمي مهال باندې اضافي خوړو ته اړتیا ده، ځکه چې زمونږ بدن چې دی خپله هغه انرژي چې ترلاسه کوو، نو د وجود لپاره یو مناسب حرارت درجه ده، 30 درجې د سانتیګراد نارماله د وجود د حرارت درجه ده. نو دغه بدن تر څو پورې چې دغه حرارت درجې ته ځان برابرۍ رہی، نو اضافي خوړو ته اړتیا لري تر څو چې دغه د بدن د حرارت درجه کنټرول کړلی شي یا دې ته ځان ورسولی شي. که هوا ډېره یخه وي یا حتی په منفي کې هوا چلیږي، نو وجود مجبور دی چې دغه سړی هوا سره مقابله وکړي. نو دې سړی هوا سره د مقابلې لپاره اضافي خوړو ته اړتیا شته دی. نو طبعا دغه زمونږ هیوادوال چې خصوصا دغه راستنېدونکي هیوادوال چې د غربت کچه په دوی کې ډېره زیاته ده، نو دغه اضافي خوړو ته هم اړتیا ورته لیدل کیږي. د بل خوانه ډاکټر صاحب هم ورته اشاره وکړه چې دغه خلکو ته د ګرمو لباسونو یا د خونو د تودولو لپاره هم داسې توکو ته ضرورت دی چې دوی باید له دې څخه د ژمي په مهال استفاده وکړي تر څو د هغه سړي هوا سره مقابله وکولی شي. نو د دوی په منځ کې کمی کله چې تنفسي ناروغۍ رامنځته راځي، نو لومړی لامل یې همدغه دی چې د دوی د بدن مقاومت کم دی. خپل مونږ تر ډیره بریده پورې کله چې ټولې ناروغۍ خصوصا انتانی ناروغۍ یا تنفسي ناروغۍ چې رامنځته کیږي، نو په دې کې زیات پی ایچ ڈی د وایروسونو له کبله رامنځته کیږي. په لومړي پړاو قدم کې وایروسونه دا ناروغي منځته راوړي. وایروس لپاره خو داسې مناسب درمل په مارکیټ او په بازار کې نشته دی، نو له همدې کبله د وجود مقاومت کولی شي چې دغه وایروسونه د کنټرول لاندې راوړي. د بلې خوانه دغه د دوا کیفیت هم په افغانستان کې تر سوال لاندې دی. یعنی هغه درمل چې په لکه درملتونونو کې پلورل کیږي هغه هم کیفیت یې دومره ډېر ښه نه دی. او د بلې خوانه دغه کله چې یو انسان ناروغ کیږي نو هغه د هغه اعتماد په هغه ډاکټر باندې هم دا د راغېدو لپاره یو ډېر عمده فاکتور ګڼل کیږي. تر څو پورې چې په یو ډاکټر باندې اعتماد پیدا نشي یا په هغه د هغه هغه سپارښتنې یا هغه د هغه نسخه چې ناروغ ته تجویز شوې ده هغه په هغه شکل باندې صحیح استعمال دکي، یعنی زمونږ خلکو کې هم د پوهاوي کچه ښکته ده. نو دوی غواړي چې لکه هماغه په لومړي ساعت یا په لومړۍ ورځ باندې په دې ناروغ کې خواله رامنځته شي، خو دا خپل وخت هم لري. خپل تر څو چې ناروغ ښه کیږي د رغېدو پورې یو کافي وخت ضرورت کوي.
ډاکټر صاحب په بخښنه سره که په دغه برخه کې لکه معلومات ورکړي، ځکه هغه څه چې ما یوازې د ریزش په اړه اورېدلې دي چې درې ورځې د دې دا میکروب نه په خپل بدن کې ورته انتیبادي جوړیږي تر څو انسان ښه شي، درې ورځې به حتمي یو څوک مریض وي که څوک ریزش ونیسي. د دې نورو ناروغیو په اړه هم که ووایاست چې د دې دا عادي رول څنګه ده، یعنې که څوک ریزش شي یا سینه بغل شي یا بله داسې تنفسي ناروغي ونیسي، داسې مشخص وخت دا میکروب خپله لري که دوا وخوري که ونه خوري هغه نه رغېږي؟
خو طبعا مخته تاسو مرته اشاره وکړه لکه ریزش چې تاسو ویلي، خو دغه ریزش د عادي ریزش نه دی، دغه زکام عادي ناروغي نه ده. دا په خپل ذات کې د ټولو تنفسي ناروغیو لکه هغه مور د زیږندۍ ده، دا هغه نورو تنفسي ناروغیو لپاره هم لاره هواروي. نو هغه د پاره یو مساعده زمينه برابروي تر څو پوری چې بیا د هغه وروسته هغه بکتریاوي کوم مداخله کوي. بکتریاوي په هغه تنفسي سیستم چې دوی ورته هغه فیزیولوژي خراب کړي دا د وایروسونو، بیا د هغه په تعقیب باندې بکتریاو د پاره هم موږ یو یعنی درمل باید تر کافي اندازه او په هغه کافي دوز او په کافی ورځو د پاره چې کوم ډاکټر وته توصیه کوي باید هغه لپاره واخیستل شي. خو دلته له بده مرغه چې د خلکو په منځ کې د پوهاوي کچا ښکته ده او دوی کله چې د ډاکټر ما درمل ترلاسه کوي اول خو په خپل سر باندې زی د موږ په خلکو کې زیات همدغه د درمل څخه البته هغه د انټیبیوټیک یا هغه د میکروب ضد کمی درمل چې دی هغه په خپل سره داخلي. خو بیا هم که چېرته ډاکټر یې ورته توصیه کوي بیا په ډاکټر کې هم داسې خلک چې دی هغه د ډاکټر د توصیه سره سم هغه دوا نه اخلي یا د رانیولو هغه توانی نه لري او یا هم په هغه ډاکټر باندې باور او اعتماد نه لري، نو دا ټول هغه څه دي چې دغه ناروغي د وخامت یا د خرابېدو لپاره د دې چانس زیاتېږي. نو زما غوښتنه له هیوادوالو نه ده چې اول خو خیر دغه عادي ریزشونه او کامونو دپاره خو البته د درد او د تسکین دپاره یو څه د درملتونونو نخلي هغه پروا نه لري، خو نور د انټیبیوټیکو دپاره دغه د دوی د مناسب استعمال لپاره که د ډاکټر سره مشوره وشي یا د ډاکټر د معاینه او د هغه د لازم تجویز نه وروسته استعمال شي دا ډیره ښه وي. ځکه چې دغه ناروغي چې دي تر ډیره بریده چې دي همدغه وایروسی دی او د وایروسی وایروسونو لپاره انټي بیوټیکونه استعمال یو خو داسې دی چې پاغه میکروبونو باندې دا تاثیر نه کوي، بکتریاوی نه وي البته، او د بل خوانه په وجود دی او نارمل فلورا ده، دغه نارمل فلورا د وجود مقاومت ډیر لوړی یا تا ډیر موزر میکروبونه دغه نارمل فلورا لمنځه وړلی شي. نو دغه غلط دوا د غلط استعمال له کبله دغه نارمل فلورا چې د وجود مقاومت زیاتوي دغه بکتریاوی دي، مګر دغه انټي بیوټیکو د نامناسب استعمال سره دغه لمنځه ځي. نو زما د درنو هیوادوالو نه دغه غوښتنه ده چې د انټي بیوټیکو استعمال په خپل سر باندې ولیکي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو بیرته راوګرځم. ډاکټر صاحب عمری که تاسو راشم، ډاکټر صاحب یادونه وکړه چې دغه د انټي بیوټیک استعمال افغانستان کې چې څوک عادي ناروغ شي یا سری درد کې یا تبه ور باندې راشي یا یې پز روانه وي، دوی د دې لپاره چې فکر کوي ریزشت یا داسې تنفسي ناروغي ورته پیدا شوې ده، ډېر هغه جک اندازه باندې انټي بیوټیک اخلي. اول خو لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وویل، دواخانه نه اخلي، ډاکټر له مشورې پرته، او بیا هغه استعمالوي. د دې نه علاوه چې دا ځینې لارښوونې ور باندې ډاکټر صاحب وکړي چې کوم هغه فلورا چې په بدن کې وي هغه له منځه وړي، په اوږدمهاله کې د انسان په بدن باندې به یې اغېز څه وي؟ اوس که دې ریزشت نه یو انسان ښه شي په همدې انټي بیوټیک باندې، تر روان وخت کې په یو بل سخت مرض باندې اخته شي، د انټي بیوټیک په بدن باندې څه تاثیر کولی شي؟
اوغلی سوال، لکه څرنګه چې مخکې ډاکټر صاحب هم یادونه وکړله، او زموږ هغه کسان چې په افغانستان کې ژوند کوي اکثره په ولایتونو کې د دې د عام پوهاوي کچه کمه ده، یعنی لطاس خبره که چیری عادی زکام یا عادی ریزش هم ورته پیخیگی، نو دیده اول دکتر چی ده اغا دواخانه ده، حقل تا وردی پخپل سر بانده هغا فارماسیز چی کم انتیبیتیک ورته ورکل، هغه هم که چیری دای خشولا اغا انتیبیتیک پخور تیوی خواتا حقا قیی و به استفاده نکنی ورته خواد دایی دیتر سنگ چی ده اغا انتیبیتیک چی ده واخستل اول خویده پارا ده دماس پارختن ده ده هر کسان چې په زکام باندې اخته کیږي او د یوې هفتې څخه د زکام ډیریږي، دی په وروسته د هغې څخه کولی شي ډاکټر ته مراجعه وکړي، نو خپل سر به هیڅکله هم دی درمل نه اخلي. او دا کسان چې په خپل سر باندې درمل اخلي یا هغه ډاکټر ته چې درمل توصیه کوي، بلخصوص انټي بیوټیک، دی نه دی پیسو په منظم شکل باندې نه تطبیقی، یعنی نه خوري، یا که ذرقیات وي هغه په ذرقي شکل باندې نه تطبیقی، نو دی په اول قدم کې د خپل ځان سره ظلم وکړ چې دغه انتان چې دی اوس زیاته راغلی ده، هغه که چیرې وایروس وي په هغه باندې انتیبیوتیک هیڅ تاثیر نه لري. دوهم دا چې که چیرې بکتریاوی وي یا پارازیت وه او د انتیبیوتیک په نیمګړي دوز سره واخستل، دا ظلم په دې مفهوم ده چې دغه بکتریاوی مقاومې کې کلکې کې، دوهم ځل لپاره که چیرې خدا نخواسته دی ناروغه کیږي او ډاکټر ته ورځي، هغه انتیبیوتیک که په پوره دوز سره دی هم واخلي، هغه انتان باندې هیڅ کار نه کوي. دا یو په عامو ټکې وایم آغلی سیال چې دا ظلم ځان سره وکړه، دوهم ځل ظلم دی د جامعې سره وکړه، چې یعنی دغه انتانات که چیرې د جامعې ته وړاندې کوي په د دې نه، یعنی په دا اکثرا ساري امراض دي، دغه ساري امراض چې دغه انتاناتو چې دغه شخص نیولی و او نیمګړی انتیبیوتیک یې اخیستی دي یا خپل سر انتیبیوتیک کارولی دي، دغه انتان که چیرې بل چاته ورځي، نو هغه هم د عادي درمل مقابل کې هغه رسپانس نه ورکوي. چیرې عادي انتیبیوتیک او کس ته ورکول کیږي، بیا هم هغه نه ورته رکه کیږي، مجبور هغه د انتیبیوتیکو پاڼې ته کورنۍ ته دغه تاخیر ورکړي تر څو پورې چې هغه بهبودي حاصله کړي. نو بنا په دې اساس باندې ویلای شو چې په نوره نړۍ کې چې کومې څېړنې شوي دي، آغلی سیال، دغه د انتیبیوتیکو تولیدول دی هم تر نه پوهېږم تر دیرشو کالو پورې بند کړي دي، یعنی چې نوی انتیبیوتیک ونه راځي، بلخصوص هغه د سفالوسپرین په کورنۍ کې چې موږ په عوام خلک په نامه د زه د میکروب پیشکارای په نوم باندې دغه سفتر اکزون پیژني، یعنی د دې څلور جنریشن اوس په جامعه کې شتون لري چې راوارده کړي دي کمپنۍ، یعنی پنځم جنریشن کېدای شي د دېرش کالو په شاوخوا کې منځ رانه شي. نو بنیم په دې اساس باندې که چیرې د انټي بیوټیکو لړۍ په دغه رقم، یعنی په خودکارانه شکل او بدون د غیر مسؤلانه شکل باندې در انتیبیوتیکو خوړل ادامه پیدا کړي، نو دا یو دا کېدلی شي چې په آینده کې یو غټ ناورین په هغه ملک په کچه باندې رامنځته کړي. بنان په دې اساس باندې زما غږ چې هغه خویندې وروڼه چې اور وي، د هغې دا توصیه ده چې کله تاسو زکام کېدلی یا تاسو کوشش وکړئ چې استراحت وکړئ په کور کې، د ګرمو مایاتو څخه په کافي اندازه استفاده دې وکړي، او کولی شي چې که شدیده تبه یې درلودله یا دامدار درلودلا، هغه هم د پاراسیتامول یا بروفین د ډاکټر توصیه سره سم چې ورته ورکړل کېږي هغې نه استفاده وکړي. نو دا ضرور نه ده چې دی یا د اورال یا د خولې د لارې او یا هم د وارید د لارې یا رګ د لارې دی انټي بیوټیک اخلي، دا ځکه چې
په بخیر سره چې ستاسو خبره کې مداخله کوم، د سفتر اکزون یادونه مو وکړه. په افغانستان کې چهار ماشوم ناروغه کېده، دا زما د سترګو لیدلی حال ده چې ډاکټر ته به وی وډو ورته بول چې دا سینه بغل ده، ځکه افغانستان کې زیاتره ماشومان خوارځواکي دي او اقتصادي ستونزې دي، هغه ماشومان په کافي اندازه خوړه نشي اخیستل. نو ډاکټرانو به ورته ولنه کار دا کوو چې سفتر اکزون به ورکولو، کنول به ورته تیر کړو، دا پچکارۍ به ورته کوله. ډاکټران بیا په دې برخه کې نه پوهیږي چې دا څومره منفي تاثیرات لري د ماشوم په بدن باندې، که هغوی یوازې د خپل کار لپاره دا کار کوي.
د زموږ خلک چې دي اغلی چال، چې کله یو ماشوم په کور کې ناروغه شي، د هغې سره حد اقل درې پایوازه حتما او ډاکټر ته ورځي او ډاکټر ته وایي چې ډاکټر صاحب په دې باندې موږ لومړنۍ درملنه کړې ده په کور کې، او په خپله دواخانه نه مو دا شربت راوړي، دا شاید انټي بیوټیک هم راوړي، دې سره نه ښه شوی، او دوی ته په داسې درمل ورکوي چې زر ښه شي. هېڅ امکان نه لري چې دا بیا موږ دې ژړا نه شو زغملی او دې تب او د ټوخلی ته نه شو زغملی. نو بنان په دې اساس باندې هغه ډاکټر هم د خپل د مجبوریت په اساس دی یو ځل د خپل انټي بیوټیک کارول دي، او دوه هم ځل دا تقاضا هم جدي ټول کورنۍ ځنه کوي چې د موږ ماشوم به زرخه کیږي. نو هغه دوته هڅې دې ته مجبوری چې هغه سترګونه ورته توصیه کړي، او سترګون د ډیکوډران سره دا په دواخانو کې د یوادي درمل په شکل باندې په خپل سر کاریږي. یعنی که تاسو هر دواخانې ته ورشه، دا زموږ هغه یوادوال بدون ځنه چې فارماسیست ورته توصیه کړي، خپل ورنه ورته وایي چې ماته به کانول وایي او د موډ پر رقم باندې ماته به دغه انټي بیوټیک توصیه کوي. نو رځم خپل خبر راټولوم اصل موضوع ته، چې اکثرا هغه د ډاکټر په کار کې هم اکثر اوقات هغه د مریض پایوازان او بعض اوقات خپل مریض مداخله کوي، چې بعض مریض ځان ته راځي چې موږ ته کله مراجعه کوي، هغه بدون دا څخه چې موږ د هغې نه تاریخچه واخلو یا هغه هیستري مکمله کړو چې خورې وروره ته څه ستونزه لرې، څه مشکل لرې چې تا ته ماته مراجعه کړې ده، راته وایي چې ډاکټر صاحب نور نه پوهېږم، بدون پیشکارای نه به بل شما نه ښه کېږم. هغه ریکوست یا پیشنهاد د دوی د خانوي، نو هغه د پافشاري او د کورنۍ او هغه د مریض او د پایواز د دې سبب کېږي چې ډاکټر دې ته د خپل کار نه مجبور مخ را اړوي، چې نو زه مجبور یم چې دی په خوښه کار وکړم، ځکه د فشار لاندې وي. نو هغه ورته اکثره ډاکټران چې ما لیدلي دي توصیه ورته کوي، اگر چې موږ ډېر کوشش کوو چې د هغې ازار پک نه ورته وایو، چې کېدای شي دغه کانول چې تا بسته کړی ده دې نه خپل انطور مداخله وکړي، چې یو بیکار ناروغي چې هغه مختص سبب نه لري، چې مختلف میکروبونه د دې سبب کېږي، چې په طبي اصطلاح هغې ته سپسز وایو، کېدای شي دا د کانول نه دغه تاته رامنځته شي، کېدای شي خاصه ته یو اساسیت وښیي دغه آیوي انټي بیوټیکو سره، دا د تا ژوند د مرګ سره مخامخ کړي، دا مشکلات هم ورته پیدا نه وو، خو بیا هم دې په تقاضا لري، دې خواهش لري چې موږ ته دغه انټي بیوټیک باید په درقي شکل راکړ شي. خو بېرته راځم هسې موضوع ته، چې دا کار ولو که زه هم کوم چې یعنی ناروغ ته انټي بیوټیک ضرورت نه وي، که زه ورته توصیه کوم دا د طبابت خلاف کار دی، او که زما بل مسلک هم کوي د سپینې چپنې ولادت خلاف مسلک، او نه تنها د ناروغ سره ظلم بلکې د جامعې د ملک سره ظلم کول دي اغلی چال. یعنی دې شي ته باید موږ ټول په نظر کې نووي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو بیرته راوګرځم. ډاکټر صاحب، یو که تاسو ته راشم، په افغانستان کې دا څوک چې تنفسي ناروغیو باندې اخته کیږي، اول خدای چې ډاکټر ته نزي، او کله چې ور باندې دا مرض ډیر شي، په خپل سر دواخانو نه یا انټي بیوټیک اخلي یا نور دواګانې اخلي خوري، خو دا مرض دومره ډیر اوږدی کی چې کمنس کې لکه خوشي بیا یو تور زباد بیرته مغسب بد وضعیت کې وی، ته بنسی یا سر درد کوي یا پاز روانوي، منس کې خکی کی بیرته بیا ناروغه کیږي، بیا خکی کی بیا ناروغه کیږي، د دې علت څه ده؟
نو سیاست ډاکټر ته به مو ته اشاره وکړه، او ما هم په مخکې خپل خبرو کې ویل چې زمونږ د تاسو ته اشاره وکړه چې د دوا یا د درملو استعمال تر کوم وخت پورې یعنی ضرورت دی. نو اته د دې نه او دا چې وایو دغه توبرکلوز خو هم یو ډیر مزمن ناروغي ده چې ټول د بدن ټول غړي اخته کولای شي، خو په ټوله کې ډیر زیات چې پرې اخته کیږي هغه هم د غڅګي دي تنفسي سیستم دی چې په دغه توبرکلوز باندې کله انسان اخته شي. نو دا خو داسې ویل کیږي چې د غریبو خلکو ناروغي ده. نو دغه دې ته که راشو، نو دغه توبرکلوز لږ تر لږه اوس وختو کې خو دواګان یا درمل د دې په وړاندې شتون لري، او د مخکې به چې وو لږ تر لږه یو نیم کال یا دولس میاشتې یا اته میاشتې به د دې د تجربت و چې باید دغه درمل یو انسان واخلي تر څو د دې ناروغۍ نه په بشپړ ډول سره ښه شي. نو زمونږ په ټولنه کې که څه هم دې ته ورته ناروغیو باندې ډېر تاکید کېږي، حتی د دې توبرکلوز دپاره یو سیستم دی د ډاک سیستم مستقیما د ناروغ د څارنې لاندې دغه درمل ورته توصیه کوي، خو بیا هم له بده مرغه باید ووایم چې کله چې هغه انسان کې لږ خوالې بهبودي په ځان کې وویني، یعنی هغه کم رنګ وي چې دی هغه لږ سخري، نو بیا دوی دغه درمل پرېږدي په داسې حال کې چې دا باید تر اته میاشتو پورې شپږ میاشتو پورې دا باید مسلسل دا دوا درمل واخلي. مګر کله چې په هغوی کې لږ څه خوالې بهبودي رامنځته شي بیا دا پرېږدي. بیا یو ټکی ته ډاکټر صاحب عمري ورته اشاره وکړله چې دلته د دوا په مقابل مقاومت یا ریسیسټنسي ده، دا د ټولو ډېره کچه ستونزه ده. نه یوازې دا چې همدغه ناروغ خپله دغه ستونزه ده، بلکې ټولنې دپاره هم ډېر ستونزمن حالت رامنځته کوي، ځکه چې دغه میکروب چې اوس مهال د دې دپاره لکه شپږ میاشتې د دې د د منځه وړلو په بشپړ ډول د منځه وړلو لپاره کافي دي. مګر که دی پنځلس شل ورځې یا یوه میاشت دا درمل واخلي او بیا یې بېرته پرېږدي، نو دغه درمل چې د مخه دې میکروب ته رسېدلي وو او هغه پرې قابو شوی وو تر یو اندازې پورې دغه انسان پېښه شوی وو، خو دغه میکروب یا د دغه دوا په مقابل کې مقاومت پیدا کوي، د دویم ځل لپاره دغه دوا بیا همدغه میکروب ته ورکول کیږي، بیا دغه میکروب د دې دوا یا درملو په مقابل کې قاوم وي. نو د دې نه باید بیا بله قوي دوا د دې لپاره استعمال شي تر څو چې دغه میکروب د کابو لاندې راوستل شي. نو هماغه داسې په ټولنه کې همدغه مقاوم میکروب پاتې کیږي، او دا نه یوازې دغه انسان ته چې په ناروغۍ اخته و د پاره د خطر نه ډک حالت رامنځته کوي، بلکې ټوله جامعه دې سره بیا ککړه کیږي. نو دغه البته په دغه برخه کې زمونږ د ټولنې د وګړو پوهاوي کچه ډېره زیاته ښکته ده. نو بیا هم خبرې ته بېرته راځم چې دې لاره کې دغه ډاکټر صاحبان چې کوم زیار ایستلې کوښښ یې کړی دی کلونه کلونه شپې همداسې سبا سوی دی په دغه زده کړه کې دوی علم حاصل کړی دی، دغه تجربې سوی دي په انسانانو باندې په نورو حیواناتو باندې، د هغې نه چې کوم مناسبه لاره چاره دوی دپاره تجویز شوې ده هغه باندې ډاکتران ښه پوهېږي، نسبت دې ته چې لکه زمونږ د ټولنې عامه وګړي. او دغه د هرې ناروغۍ د کنټرول او بشپړې ښه کېدو لپاره کافی مناسب وخت ته ضرورت دی. او زمونږ لکه ناروغان یا ناروغ لرونکي باید دا ته پام وکړي تر څو چې ټولنه هم د دغه سي د دې ته ورته ستونزو نه خلاصه شي او خپل هغه ناروغ چې کوم تکلیف او شکایت لري هغه هم.
ډاکټر صاحب د ریزش په برخه کې یو بله پوښتنه دلته کوم چې په افغانستان کې زیاتره وخت خلک ریزش ته د یو ډیر عام یا داسې یو مرض چې ځینې کسان وایي چې دا خو چا مرض کې نه دی حساب کړی د دې په سترګې ګوري، خو تاسو یادونه وکړه چې دا د نورو تنفسي ناروغیو لپاره د پیلنامه د یو پیل کېدلی شي. توصیه مو دغه خلکو ته څه ده چې ریزش باید دوی څومره جدي واخلي؟
نو ریزش خو لکه تاسو چې په انګلیسي کې کوته کامن کولډ، یعنی ډېر عام پېښېدونکي ناروغي ده. او هر انسان لږ تر لږه په کال کې داسې ویل کېږي چې درې ځلې خو د دې سره حتما مخامخ کېدلی شي. نو د دغې ناروغۍ دپاره ښه لاره دا ده چې لکه که کورنۍ کې وي طبعاً خو اشتراکي ژوند لرو، نو هغه لوښي چې دغه ناروغ کومه استفاده کوي هغه د نورو سره شریک نه شي. د بخوانه د هغه د ټوخي یا د پرنجي په محل باندې هغه کوم تدابیر چې د دې ناروغۍ د سرایت چانس پی کمیږي هماغه دي. موږ تاسو ګورې تجربه کړل په دې هم دغه کورونا چې وه، یعنی زمون نه دي دوستان واخیستل موږ تاسو دپاره یو ډېر بشري ناورین عمل ته، خو خود دې تر څنګ بعضي لکه روغتیایي پیغامونه خلکو تجربه کړل، خلکو ته ورسېدل. او اوس هم زه چې ګورم په ډېرو ځایونو کې خلک چې دي دغه ماسک چې استعمالوي او یا دا ټوخي یا د پرنجي په مهال چې خپل هغه تدابیر د دې پیغامونو له لارې اورېدلي دي خلک یې عملي کوي. نو زه د دې نه رښتیا خبره چې ډېر مثبت اغېزه په ما باندې کوي. زه یم چې ښه ده زمونږ ټولنه اوس مهال لږ تر لږه د بعضي مثبتو مثبت په طرف باندې ګامونه اخلي. نو دا ټول هغه ښه کارونه دي چې زمونږ په ټولنه کې رواج کیږي. نو که همدغه د ریزش خو تاسو مخکې هم ورته اشاره وکړه چې دا اصلا وایروسي ناروغي ده، او دغه وایروسونه چې په سړه هوا کې او په تېره بیا په وچه هوا کې دغه ښه وده او نمو کولی شي او په اسانۍ سره نورو ته انتقالېدلی شي. خو د دې ناروغۍ لپاره انټي بیوټیکو استعمال یا د نور داسې قوي درملو استعمال دلته مناسب نه دی. یوازې ډاکټر صاحب هم ورته اشاره وکړله چې د ګرمو مایعاتونه چې استفاده وکړي او یا هم استراحت وکړي، او د استراحت په څنګ کې لکه چېرته لازم وه زیات تبه او درد و، نو د درد او تبې په مهال کولی شي چې پاراسټامول یا د بروفین یا د درد د ځینو نورو درملو نه د خولې د لارې استفاده وکړي. په ټوله کې
ادامه ورکړئ. اور
نو په ټوله کې ریزش خو لکه ډېره عادي ناروغي ده، خو د عادي ناروغۍ په بڼه باید ورته ونه کتلی شي. که چېرته دې کې احتیاط ونه شي، بې ځایه د انټي بیوټیکونه په خپل سر باندې له درملتونونو نه واخیستل شي. نو د انټي بیوټیکونه نه یوازې دا چې دې وایروس باندې کوم تاثیر نه لري، نو د وجود مقاومت هم د دې سره کمېدلی شي، بیا ناروغ د نورو بدبختۍ خواته تګ کولی شي. نو هیله او تمه مې د هېوادوالو نه دغه ده چې د ریزش په مهال استراحت وکړي او کافي مایعات خصوصا ګرم مایعات استعمال کړي تر څو د وجود هغه مقاومت یې او حتی د ژمي په مهال باندې ډېرې ښې مېوې موږ لرو، خصوصا دغه نارنج باب مالتي او دغه نور. نو هغه څوک چې استفاده نه وکولی شي، نو د رافي اندازه ویټامین سي لري، د ویټامین سي د ریزشونو په کنټرول کې هم ښه راغلی رول لوبولی شي.
مننه ډاکټر صاحب. کور ودان په کافي اندازه موږ په دغه موضوعاتو خبرې وکړې. اوریدونکو لکه څنګه چې ډاکټر صاحبانو یادونه وکړه، دغه تنفسي ناروغۍ نه یوازې دا چې بدن معافیت ورسره کمیږي په ټوله کې د سړې هوا سره، بلکې تاسو باید ګرمې جامې واغوندې، کوشش وکړئ داسې خواړه وخورئ چې هغه ډېر مایعات ولري. او همدارنګه دا چې هوا ککړه ده په افغانستان کې، هیله ده چې د ماسک نه ګټه پورته کړئ، په ځانګړي ډول کله چې ناروغ یاستئ. د دې لپاره چې دا ساري ناروغۍ د نورو کسانو ته انتقالیږي نو ماسک وکاروئ. یو ډول بل ناروغي چې د افغانستان په یو شمېر جنوبي ولایتونو کې په دې وروستیو کې ډېره شوې ده، دغه راپور یو څه وکړو، د خو ځکه چې د هغې زموږ خبریال غوښتنه کړې وه چې باید د ډاکټر صاحبانو په اړه پوښتنه وکړو، دا چې د څه ډول ناروغي ده، په دې راپور کې ورو بېرته راګرځو.
دا سترګې راپور ته چې د سترګې باندې لاس نیولې، نو په سترګې کې بیا تڼاکه راپور ته چې بېچارهګان تر سترګو اوښکې بهېږي، دغسې لکه ده.
دا ژړغوني غږ د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ د اوسېدونکي د عبدالله حدا تال دی چې دوه کوچني ماشومانې د سکیبس په نوم په یوه ناروغي اخته شوي دي. د عبدالله حدا تال یو لور او یو زوی چې یو شپږ کلن او بل اته کلن دي، له تیرو اتو کلونو راهیسې په داسې ناروغي اخته شوي چې لومړی یې پر بدن یو ډول دانې د اوبو ډکې او یا هم د وینو ډکې راپورته کیږي، او بیا هغه ساحه خرابیږي او وروسته په سرو غوښو بدلیږي. اتل د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ویل چې ماشومان له زیږون درې ورځې وروسته په دې ناروغي اخته شوي چې هر شپه تر سهاره په ژړا تیروي.
دا بدن باندې تڼاکې راپورته کیږي، د اوبو ډکې تڼاکې، د وینو ډکې تڼاکې، هغه چې راپورته شي ورور هغه تڼاکې وچوي، بیا دغه څخه وروسته هغه د تڼاکې ځای چې دی غټ ټپ سي، دغه ټپ سه بیا هغه ټپ دغه سي پراخه کیږي، هغه ټپ سه بیا د کوچنیان خوران ډېر فریاد کوي، بغارې ځینې وي. هغه اندازې ته ورسېدلی چې د پښو د لاسونو نوکان یې له وساد خوران نه لري، د پښو د لاسو نوکان یې له ولې د تڼاکه بلاین ته راپورته سول، د پښو لاسو نوکان یې دغه کړل، بل ټوله بدن یې وروره پر سر ول اخیستی مکمل، یعنی په ګرده بدن کې دوه ځای نشته، جوړ ځای نشته.
دی زیاتوي د هلمند او پاکستان پر ډاکترانو یې ګرځولي، خو وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې نور د درملنې توان نه لري. عبدالله دا تل وایي هغه ورځ د ده لپاره تر ټولو سخته وي کله چې ماشومان ورڅخه پوښتنه وکړي چې ته کله موږ تر ډاکټر اوړي او موږ به کله جوړیږو.
زما روجانه دلته په دغه کلینیکانو کې هم کلینیکان تم بیولې دي، د بخانو ته شخصي د بخانو تم بیولې دي، دفتر ته رابه د دوا یې پکړي دي، د روپۍ پیدا هم نه ورته کړي. سایا مغوره بسګرې ما بالا کې پوروم کې دروم، اوس خو زما اولاد یې غاړې ته مې لیدلې دي، خدای پاک د مریضي وته راوستې ده. که دوا باندې شکیږي کنه شکیږي، بس دغه د بل بزګری کو ورور اقتصاد هم نه ولاکه برابر دی.
نوموړی وای په دې ناروغي وازی د ماشومان نه دی اخته سوي، بلکې د غولایت په ګڼو نور سیمو کې هم ماشومان ور باندې اخته دي.
و مورید چې د افغانستان په جنوب په ځینو ولایتونو کې یو ډول ناروغي چې د دوی په وینا باندې په بدن کې یو ډول زخمونه پیدا کیږي او لکه د وینو وي یا همداسې د اوبو وي. ډاکټر صاحب عمری، تاسو ته راځم، تاسو د دغې مرض په اړه باندې څه وایي؟ مخنیوی کیدلی شي، نوم یې څه ده او دا څه ډول ناروغي ده، ولې پیدا کیږي؟
لیکن دا خوب ناروغی پاک لبانه چه هغه راپورتا چه موگه وار ویدلا دی پاک لبانه زیادتر نوری پختنه هم زموگ سرم مطرح کی پا هر صورت بانده وست خوشبختانه ده سرویلانس، یعنی ده هغه ساری نامراز و یو دیر فعال سیستم نرو پا افغانستان که چه ده غرقام را طولهی بلخصوص دست امراز نراو شدوغ امراز تا لکترنگ ده غراپور موگه پا وار ویدلا پده که دو ناروغی تا زیادتره فکر کیږي نور ویروسی ناروغي هم شتون لري چې یو په عام اصطلاح باندې د بیزوګانو تڼاکې ورته وایي یا مونکی پاکس، او دوه هم هغه خپله باندې سمڅې کې ورته وایي یا په طبي اصطلاح باندې چکن پاکس، یعنی چې په هغه ناروغانو کې بلخصوص په ماشومانو کې دغه تڼاکې رامنځته کیږي، او دغه تڼاکه چې کله هغه موبایل کې مایع دغه مکمله د ویروس څخه ډکوي، یعنی دغه ماشوم کله کلوی وي که ماشوم وي، کله چې هغه ځای ګروي په نوکانو په واسطه باندې هغه مایع یا اوبه چې په بل ځای لګېږي هغه او په بعضې کسانو کې چې معافیت یې ټیټ ده په دغه تڼاو کې د خولې په داخل کې، بلکې په سترګو کې، د ژبې لاندې، او په تناسلي غړو کې هم متر پورته کیږي او ایدین علاوه بعضی کسانو کې چې معافیت ټیټ ده د غړ زخمونه جوړوي. نو په دغه چکن پاکس یا په عوام اصطلاح په مختلف ولایتونو کې آغلی سیال دغه ناروغۍ مختلف نوم لري، سمڅې که ورته وایي، ایدې تر څنګ بزاکان ورته وایي او نور نمونه هم لري په عوام اصطلاح باندې. نو دې ته هم فکر کیږي، لیکن هغه د بیزوګانو تڼاکې ته که چیرې دی مثلا دغه ډیر ګرځولی وي، نو دوی څخه د ما دا هیله ده چې دوی حق من هغه د عام روغتیا ریاست چې هغه هلته شتون لري، هغه هلته سرویلانس آفیسر ده، دغه موضوع به انشاءالله ده که چیرې ما وسه ورسه زه به سرویلانس آفیسر سره شریک وم او د هلمند په ولایت کې هغه حتمن په دې هکله معلومات لري او د دوی په ډیر ژر په اسانه توګه ته هم تشخیص کیږي او هم به درملنه کیږي چې هغه بالخصوص دغه د سمڅې کې یا چکن پاکس کې هغه ویروسي درمل چې ورته ورکول کیږي تر ورځو پورې دغه درمل استفاده کوي او په همدارنګه هغه لوشن یا نور دوا چې ورته ورکول کیږي په مکمل شکل کې چیرې استفاده ورڅخه وکړي. انشاءالله زه مطمئن یم چې زموږ دغه ورور چې بازګر ده دغه د سترګو تور ماشومان به انشاءالله ښه کیږي او نور هغه نور هیوادوال به هم او نور د کلي د بانډیو د ولسوالۍ خلک به هم دې ناروغۍ له شر څخه خلاصیږي.
مننه کور مودان، هیله مند یو چې تاسې په دې برخه کې په دغه ولایت کې همکاري وکړئ تر څو کوم کسان چې په دغه ناروغۍ اخته دي په ځانګړي ډول ماشومان او کورنۍ هم ورسره په زحمت دي او دوی راپور کې وړاندې راځي چې دوی همیشه ژاړي او هغه کوم زخمونه او داغونه چې ور باندې پاتې کیږي حتما دا به دایمي پاتې کیږي او بیا به دوی رغېږي. کور مودان ژوندی اوسئ. ډاکټر صاحب یو که تاسې ته راوګرځم، د ډاکټرانو پاړه باندې یا ډاکټر ته د نه تک پاړه باندې په افغانستان کې ونده ستونزه دا ده چې خلک اقتصادي ضعیف ده، په کافي اندازه پیسې نه وي او هلته د ځینې کسان چې ډاکټر ته نه ځي یا په خپل سر دوا اخلي دواخانو ته ورځي، د دوی ستونزه دا وي او همیشه شکایت دا وي چې د ډاکټر فیس لوړه ده. اوس چې په افغانستان کې اقتصادي فقر ده او خلک نشي کولای چې ډاکټران ته لاړ شي، دوی ته متوسعت څه ده؟ که چیرې یو مریض ډاکټر ته لاړ نه شي په اوږدمهاله کې ورته څه ستونزې زیږولی شي؟ همدغه لږ مصرف که دا ونه کړي او هغه تداوي له دغه نه وکړي، دواخانې نه وکړي یا په خپل سر دوا باندې وکاروي، دغه لږ مصرف یې اوږدمهاله کې څومره زیان رسولی شي؟
لنی کار دا اوس موږ وایو چې په افغانستان کې لکه روغتیایي مرکزونه ډېر زیات شوي دي، یعنې کلیو او بانډو کې داسې روغتیایي مرکزونه شته دي چې هغه لکه هغه لومړني خدمات وړاندې کوي هېوادوالو ته. نو تر ډېره بریده دغه ستونزه چې دا په هماغه لومړني روغتیایي مراکزو کې بل حل کېدلی شي، خو که چېرې دغه فرهنګ په موږ کې وده وکړي انشاءالله چې دغه ستونزه تر ډېره پورې هوارېدلی وي. ځکه چې دغه خو ستونزه یوازې دا نه ده چې د ډاکټر فیس لوړ دی، ډاکټرانو فیسونه که دي هغه خو خیر په شخصي کتنځیو کې وایي، او که چېرته دوی لکه د ډاکټر مشورو سره سم هماغه روغتیایي مراکزو ته مراجعه وکړي نو هلته خو بیا داسې غټ فیسونه نشته دی، او د بلې خوانه هغه نور کوم لازم عمل چې دي هغه هم په وړیا ډول سره ته هغه روغتیایي مرکزونه نږدې ترلاسه کولی شي. خو دغه فرهنګ البته په موږ کې کمزور دی، که چېرته دغه برخه کې کوښښ وشي چې دغه پښتو سره د درملو د اخیستلو نه په تېره بیا له دواخانې یا درملتون نه د درملو رانیولو نه ډډه وشي دغه به ښه کاري. نو دغه ګورې که بیا هم لنډ مثال یې هماغه د ریزشونو راوړو، نو که چېرته دغه ریزشونو سره په هماغسې چې څرنګه ډاکټر سپارښتنه کوي که بیا هم تکرار نه وایم خیر دی، دا به یو احسن تکرار وي، نو هماغه ګرم مایاتو نه زیاته استفاده وشي، راحت وشي. او که د ژمي په مهال د میوجات چې دکه ویټامینونه مدني دي، خصوصا همدغه د نارنج کورنۍ دا خو ډېر زیات قیمتي به هم نه وي، خو که چېرته خلک یې د دې خپل خوړو کې اضافه کی نو دې سره د بدن مقاومت لوړېدل شي. نو که چېرته همدا غریزه شي مونږ په خپل هغه ټاکلي وخت سره مونږ کابو کړو نو دا همدا غریزه په بڼه باندې ختمېدلی شي، دومره تللی شي. خو که چېرته د غریزه پرېښودل شي او په دې کې لکه احتیاط نه کار واخیستل شي، هغه تدابیر چې د دې ښه کېدو لپاره تجویز شوي هغه مراد نه شي، نو بیا همدا کېدلی شي په مزمنو تنفسي ناروغیو باندې تلاره پیدا کی، په سینه بغل یا نمونیا باندې بدل شي. همداسې کېدلی شي چې هماغه اوږد مهاله هغه تنفسي ستونزې رامنځته کړي چې موږ ورته هغه سی او پی ډي کرونیک ابسټرکټیو پلمونری ډیزیز دا رامنځته کړي، یا هم کېدلی شي چې توبرکلوز تلاره اواره کړي چې بیا هغه مخکې ما ورته اشاره وکړله چې کېدلی شي چې د څو میاشتو یا کال پورې د دې دوا یا درمل بیا یا انسان مجبوراً دا استعمال کړي. نو په ټوله کې که چېرته ما په ابتدایي مراحلو کې د ډاکټر د توصیې سره سم هغه سپارښتنې چې ډاکټر ورته کوي عملي شي، نو تر ډېره بریده پورې د مزمن ناروغیو کچم کمیدای شي او د هغو نه مخنیوی هم کېدلی شي.
مننه کور ودان ډاکټر صاحب. مری تاسو ته راځم، ستاسو رستې سپارښتنې مورم. په ټوله کې ژمی دی، هوا سړه ده، د بدن معافیت هم د انسان کمیږي او په افغانستان کې فقر هم ډیر ده. د دې لپاره چې خلک له دغې ټولو ناروغیانو نه په امان اوسي او که چېرته ناروغ هم وي او دوی وکولی شي تداوی وکړي، رستې سپارښتنې مو ورته څه دي؟
اغلی سیال، اول دا چې زموږ خویندې وروڼه چې ناروغه کېږي باید ډېر کوشش وکړي چې نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي او ادې نه علاوه د خپل سر درملو څخه به ډډه وکړي، که هغه کورنۍ وي، که هغه یونانی وي او که هغه نور کلیوالي وي، دا درمل باید ونه خوري. او زما هغه خویندې وروڼه چې غږ مار وي، که چیرې موږ یو بل ناوړه عادت هم دا دی چې کله د ناروغ سره ځو یو کلینیک ته ناروغ خوشي کوو، اول خپله ورځو د زموږ په شفاخانه کې پایوازان د ناروغانو نه ډېر وي، یعنی هغه د ازدحام د هم باید کم کړي. هغه مختص کسان چې ناروغان دي باید نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي تر څو پورې چې هغه بیروبار او بوج هم کم شي او دغه شخص ناروغ سمه درملنه وشي. دوهم دا چې موږ باید ډېر کوشش وکړو د وقایې خواته هغه واکسینونه چې موږ ته په غزیر کارت کې د عامې روغتیا وزارت په هر کلینیک راته توصیه کېږي، باید ډېر کوشش وکړو چې هغه په منظم شکل هغه خپل ماشومان او کلینیک اولویان دي هغه باید واکسین واخلي. دریم دا چې کوشش وکړو باید هغه خپل لاسو مینځل چې ډېر په ډېر ځله راته ویل کېږي، په دې باندې ډېر مصارف هم کېږي چې په بل خصوص د لاسو مینځل مخکې له ډوډۍ څخه ورځ سره تشناب څخه مخکې له دې څخه چې لاسونه سترګو ته یا خولې ته پورته کړو یا پوز ته هغه باید پاک او اوبو صابون سره پرېمینځو. څلورم دا چې هوا رښتیا هم ککړه ده، دا د بل خصوص په مرکز کابل کې چې دغه د کابل ښار د یوې کاسې حیثیت لري، شاوخوا یې غرونه راتاودي، نو په دې کې چې کله د کور څخه د باندې وځو باید حتما باید ماسک څخه استفاده وکړو. او همدارنګه زموږ هغه دغرونه چې هغه د قیلون څخه یا مثلا سګریټ څخه استفاده کوي هغه باید دا استفاده کمه کړي. او کله چې مثلا موږ زکام کېږي یا نور تنفسي ناروغۍ راته پیدا کېږي په کور کې باید استراحت وکړو، لکه څرنګه چې ډاکټر صاحب وویل په کافي اندازه د هغه میوو ترکاري بابو څخه استفاده وکړو چې خپل ترکیب کې ویټامین سي لري، بلخصوص لکه نن سبا چې نارنج ارزانه دي، لیمو ارزانه دي، څخه په کافي اندازه استفاده وکړو. او همدارنګه که چیرې بیا هم زموږ واس رسیږي د ګرمو کالیو اغوستل، د ګرمو مایعاتو څښل او همدارنګه د ترکارۍ سوپ څخه استفاده کول په څلوېښتو ساعتو کې یو ځل، دا به زموږ دپاره د یوې خونه ګټور تمامېږي. او له بلې څخه خونه به زموږ هغه د کورنۍ غړي، هغه د شاوخوا همسایګان او هغه په کار کې ځای کې همکاران، دغه به انشاءالله د ټولو سارو ناروغیو څخه په امن پاتې کېږي. او همدارنګه هغه بوج به هم د عامې روغتیا په مرکزونو باندې کم وي او هغه ډاکتران به هم هغه خپل کار او مسلک په ښه او په آرام اساس باندې خوشي وي.
ډېر زیاته مننه کور ودان. د کابل پانتاني روغتون کې د انتاني ناروغۍ او متخصص ډاکټر فریدالله عمری او د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت د پروګرام پخواني مسؤول ډاکټر ګل خان ایوب نه چې په پروګرام کې مو ما سره تر دا دمه ملتیا وکړله. تاسو اوریدونکو هم نړۍ مننه. تر بل پروګرام خیچاري.
سچس کم استاد مینے د شربت جام دگو گنز مد شہادت جام بل خائی چ قبول خلوص کی سوچ چال ور کری د محبت جام خدای استا په لوی قدرت باند قسم خوری روغانے با قبول کی د جانن سوائے راتا مخی مخی کی گنن بھاگنن سوائے راتا مخی مخی کی گنن بھاگت تن کئی مینی بھاگت تن کئی مینی نگ مراتا گگی گنن بھاگنن سوائے راتا مخی مخی کی گنن ಹಗನನ್ ಸವಾಯ ರಾತ ಮಕ್ಕಿ ಮಕ್ಕಿ ಕೀಗಿನನ್ ಹಗನನ್ ಸವಾಯೆ ರಾತ ಮುಕ್ಕಿ ಮುಕ್ಕಿ 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 ಕೀಗಿನನ್ شامل هاغا گمز هاغا سلائی کاجل هاغا مل هاغا گمز هاغا سلائی کاجل هاغا مل هاغا گمز هاغا سلائی کاجل هاغا اینا دا هاغا هاغا اینا دا هاغا سترگی دی توری غنن سوائے راتا مخی مخی کی گنن غنن سوائے راتا مخی مخی کی گنن غدتن کئی منی غدتن کئی منی نغمراتا غی گنن غنن سوائے راتا مخی مخی کی گنن غنن سوائے راتا مخی مخی کی گنن
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي
ازادي رادیو څلور وشتاته